دا مشال رادیو دا محال په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دی. د نن ورځې اخري خبري غړې کې زه ګل ایاز او احمد شاه زمي درته هرکلی وای. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. په لومړي وار وکړو احمد شاه زمي ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی. په پاکستان کې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې د مړو کسانو شمیره 800 ته رسیدلې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د پاکستان د دریز چې په وزیرستان کې پوځي عملیات د افغانستان امن ته ښه تمام شوي حقیقت نه لري. او فرانس د جاسوسۍ د تورونو د سپیناوي لپاره د امریکا سفیر احضار کړی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په سین صوبا کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې د مړو کسانو شمیره 800 ته رسیدلې ده. بلخوا صوبایي حکومت د سین په مرکزي ښار کراچي کې نن د رخصتۍ اعلان کړی دی چې دا شان زیاتره خلک په کورونو کې پاتې سي. د وی شخصي خیریه ادارې دی فاونډیشن یو چارواکي انور کاظمي رټرس خبري اژانس ویلي چې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې د مړو کسانو شمیره 800 ته رسیدلې ده. په دې سیمه کې ګرمۍ په داسې حال کې زیاته شوې چې یو خوا د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی او بلخوا روژه ده. په کراچي کې شتمن کسان د ایر کنډیشنونو لپاره له جنریټرونو څخه کار اخلي. د پاکستان وزیر اعظم پسین صوبا کې د سخت ګرمۍ له وجې د ګڼو کسانو تر مړینې وروسته اړوند ادارو ته په بیړنۍ توګه د اړینو ګامونو پورته کولو امر کړی دی. د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ویلي وه چې د وزیر اعظم نواز شریف تر امر وروسته به پسین صوبا کې د ګرمۍ له سختو څپو څخه د اغیزمنو کسانو د علاج لپاره د درملنې مرکزونه جوړوي. ګرمۍ زیات کسان په کراچي ښار کې مړه کړي چیرې چې د تېرې اونۍ په پای کې د تودوخې لوړه درجه د سینټیګریډ په حساب 45 درجې ته رسېدلې وه. د فربنو په بکخیل کیمپ کې د امنیتي ځواکونو او کډوال ترمنځ تنشتي وروسته په یو جرګه کې د کیمپ انتظامیه د کډوالو غوښتنې منلې دي. د جرګې او مشر احمد سید پر نو وخت مشال راډیو ته وویل چې تیر شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او د بکخیل کیمپ د انتظامیه ترمنځ د دوو ورځو راهیسې روانه جرګه پای ته ورسېده او د کیمپ انتظامیه دا ومنله چې په دوو ورځو کې به د کډوالو لس لوی غوښتنې پوره کوي. احمد سید زیاته کړه که غوښتنې یې ونه منل سي نو د کیمپ خالي کولو پریکړه به پر ځای پاتې وي.
چې د آی ڈی پیز کې مې د بجلی مسله، د آؤٹ پاس مسله، د بی مسله، د چې کوم گاڑی دی د هغې دپاره کار پارکینګ، د علاج معالجې آج کن که کوم اسپتالونه دي د هغې فنکشن کولی ولا چې کوم دی اعلان وکړو چې په درې ورځې شبې دا ټول مسلې باندې عمل شي او که چېرته دغه مسلې حل نه شوې بیا به د عید په لسمه ورځ باندې یورې بیا د کیمپ آی ڈی پیز وتمنځی جرګه مرکه کو.
د تیرې یکشنبې په ورځ د فاربنو په بکخیل کې د شمالي وزیرستان د بیکور کرسو کډوالو په یو کیمپ کې د احتجاج پر مهال د پاکستاني پوځیانو په ډزو دوه کډوال وژل شوي او نه نور ژوبل شوي ول. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د پاکستان د دریز چې په وزیرستان کې پوځي عملیات د افغانستان امن ته ښه تمام شوي حقیقت نه لري. د دې شورا فرهنګي سلاکار نجیب الله منلی نن مشال راډیو ته وویل چې په وزیرستان کې پوځي عملیات ناکام او د دې لامل شول چې یو شمېر مخالفین افغانستان ته مخه کړي.
د تجزیز دغه سرګندونې وقت سره ډېر تړاو نه لري. دوی چې کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل په واقعي توګه یې د افغانستان مخالفین او حتی د پاکستان طالبان لکه څنګه چې لازم و ضعیف نه کړل. البته که منفي اسه وګورو یو څه وزن شاید ولري چې هغه کسان چې د پاکستان راوتښتېدل په افغانستان کې په عملیاتو پیل وکړ.
تر دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم په بهرنیو اړیکو او امنیتی چارو کې سلاکار سرتاج عزیز ویلی و چې د پاکستان د پوز لخوا په شمالي وزیرستان کې د ترګری زد عملیاتو لوجي د افغانستان پر امنیت هم مثبت اغیز شوی دی. سرتاج عزیز زیاته کړ چې د سولې مذاکرات د افغانانو داخلي مسله ده او پاکستان یوازې د دریمګړي هیواد په توګه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د دې مذاکراتو خبرو د پیل لپاره زمينه برابرولای شي. د خبر پښتونخوا له سواد سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی په نړۍ کې د وړیا تعلیم غوښتنه کړې ده. ملال یوسفزی چې خپل پلار ضیاءالدین یوسفزی هم ورسره و پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د پارلمان په ودانۍ کیپیټل هیل کې له پارلماني غړو څخه وغوښتل چې د ولسمشر اوباما د میرمنې میشل اوباما لخوا د نجونو د تعلیمي مهم له لارې دي د زده کړو لپاره مالي مرستې زیاتې کړي. ملال یوسفزی زیاته کړه اوس وخت راغلی چې د امریکا لخوا د فنډونو زیاتولو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره د ملاتړ لپاره یوه زړوره او واضحه ژمنه وکړه سي چې دا شان تر 2013 کال پوری په ټوله نړۍ کې ماشومانو ته 12 کال وړیا تعلیم ورکړل سي. خبرونه لمشال رادیو خوري. فرانس نن په دې هیواد کې د امریکا سفیر ورغوښتي ترڅو د هغو تورونو سپیناوی وکړي چې فرانسوي ولسمشر فرانسوا اولاند یې د امریکا لخوا د فرانسوي چارواکو د جاسوسۍ د نه منلو وړ ګڼي. ولسمشر اولاند نن تر هغه وروسته د هیواد د امنیتي مشرانو بیړنۍ غونډه رابللې وه چې د ویکیلیکس پټ اسناد خپاره کړل چې شي واشنگټن څو کاله د ولسمشر اولاند او د فرانس د دوو پخوانیو ولسمشرانو جاسوسي کول. د فرانس حکومتي سرچینې وایي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا سفیر جین هرټلی د سپیناوي لپاره اور وغوښتی. ټاکل شوی چې هرټلی به د فرانس د بهرنیو چارو له وزیر لارنټ فابیس سره نن ځایي وخت 6 بجې وګوري. د فرانس د حکومت ویاند سټیفن لی فول د مسلې په اړه له امنیتي مشرانو سره د ولسمشر اولاند تر بیړنۍ غونډې څو شېبې مخکې ویلي وه د متحدانو ترمنځ د عمل د منلو وړ ندی. لیفول زیاته کړه چې فرانس به د هیواد د ملي استخباراتو منتظم پر دغو راپورونو د بحث لپاره واشنگټن ته لیږي. امریکا خبریدونکي د آزادی آسیا رادیو نن ویلي چې اویغورانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یوه امنیتي پوسته کې پر پولیسو د لاسي بمونو او چاکوانو حمله کړې چې له امله یې لږ 3 کسان وژل شوي دي. دا حمله د جون پر 22 په جنوبي ښار کاشغر کې شوې او په دې ځای کې د اویغور مسلمانانو او هان ټبرو چینایانو ترمنځ شخړې کیږي. په خبر کې د سیمه ییزو چارواکو له خولې ویل شوي مشکوک وسوالو په کاشغر ښار کې 3 تنه پولیس د چاکوانو او بمونو په واسطه وژل او وسوالو پولیسو 45 وسوال چې ترهګر یې بولی اوجل. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه دا پیښې نشي تاییدولی. په چین کې شاوخوا 40 میلیونه مسلمانان ژوند کوي چې یوه برخه یې اویغوریان دي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویل دي چې که څه هم د دې هیواد اوسیدونکي د بېلابېلو عقیدو خاوندان دي خو په هیواد کې دننه د یوې کورنۍ په حیث ژوند کوي. نوموړي دا خبره پر ماښام هغو مسلمانانو ته د وینا پر مهال وکړه چې نوموړي روژه مات دعوت کړې وه. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.50 روپۍ اخیستل کیږي او 102.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.80 روپۍ او 115.10 روپۍ. یو پاؤنډ 116.50 روپۍ او 116.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 80.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 80.40 روپۍ او 80.70 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 215.80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 203.80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 6.5 او 4.5 په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او 4.5 او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه به د مشال رادیو نه واوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویبپاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. په کراچۍ ښار کې د سخت ګرمۍ له وجې د وژل شوو کسانو شمېره د 200 نه زیاته شوې ده. بل خو د موسمیاتو محکمې اټکل کړی دی
کراچۍ باندې مشین کې په محلت کې نو نور سیم کې څومره لا کیږي ال تکیل واتین کې سلیم چې ګرته کې چانس شته باران شي.
امنیتی چارواکو په بنو کې مش د شمالي ودرسان او تمنځي وزیر او کډوالو غوښتنې منلې دي.
د مش سره دا ومنل چې ګټ پاس نه ونسه د بې مسله د بجلی مسله د تمنځي د جرګې چې کیم ډیماند وکي مې خبرې و ټولې سره ومنلې.
په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې په دې وروستو کې د زیاتوالي وجوهات څه دي؟ افغان کارپو وای
پاکستان یو کې دا مدرسې التوت تړلې دا یو دویم وزیرستان کې چې دوی هم د خپلې شروع کې تخر دخل دې خاطر اغله خلک خارجا باندې خاطر اغله.
په کوټه کې د قصابانو د احتجاج حال هم درکو.
مجسرټانو ډیر چاپې په مړه لګولې او مال ګران دی او چې مال به چاپې به په ولې بیا ویلې لام کله پیسې لوټ مار کولې د دې وجه سمجه احتجاج جاری دی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشا لړی سره سي. مشال اړتیا تاسې غوږی او د خبرونه د نن ورځې اخري خبري غړې ده. په دې کې و تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو د خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان د ټول ګرد حالت نو تاسو خبرونو ستاسو پام لمړي رپورت په لور را ګرځوم چې په کراچي ښار کې د توتخي یا ګرمۍ لوج د ورشو کسانو شمیره لوړه شوې ده. چارواکي وایي چې په دې ښار کې د ورشو کسانو شمیره د 200 نه زیاته شوې ده. بلخوا ځینې رسنۍ دا شمیره د 800 تر نواخلي تر زرو پورې ښایي. د موسمیاتو محکمې اټکل هم کړی دی چې په 40 غنټو کې د سند صوبې په کراچۍ او نورو سیمو کې د باران امکان دی. نور تفصیل د احمد الله پر رپورٹ کې.
د جنا هسپتال ویاندا ډاکټر سیمی جمالی وای چې په هسپتال کې د مړو شو کسانو شمیره 209 ته رسیدلې ده او د یو شمیر مریضانو حالت مرګونه ده. د سیول هسپتال ډیپټي میډیکل سپرنټینډنټ ډاکټر مظفر حسین مطبوعاتو ته وویل چې په هسپتال کې د مړو شو کسانو شمیره 93 ته رسیدلې ده. دنه علاوه عباسی شهید هسپتال کې 131 او لیاقت نېشنل هسپتال کې 85 کسان مړ شوي دي. د غیر سرکاري تنظیم ایدی فاونډیشن یو چارواکي امان الله مشال ریډیو ته وویل په تیرو څلور پنځو ورځو کې یې سینټر ته 100 پوری مړی راوړی شوی دی. دا وخت موږ سره په سرطخانه کې د سلو نه زیات مړی پراته دي چې پکې لا وارث مړی هم شامل دي. یعنی هغه کسان چې په لارو کوڅو کې پراته دي او د ګرمۍ له وجې مړی شوی دی. او په تیرو څلور پنځو ورځو کې زموږ د سینټر سرطخانه ته 100 پوری مړی راوړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه د موسم د صورتحال په حق لا مشال ریډیو ته وویل مڑی رپورٹ کڑے شوی دی. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال لړیدو تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو. امنیتی چارواکو د بنو بکا خیل کډوالو کمپ کې د شمالي بدرستان نه د بیکور کړل شو او تمنځي وزیرو د مشرانو سره په جرګه کې د دغه کډوالو ټولو غوښتنې منلې دي. مشران وایي چې دغه کمپ انتظامیه به په درې ورځو کې دننه د کډوالو مطالبي پوره کړي. د اتوار په ورځ په بکا خیل کډوالو کمپ کې د امنیتی ځواکونو او کډوالو ترمنځ نښتې شوې وي چې پکې دوه کډوال وژل شوي ول او نه نور ژوبل وو. نسیمینه د مشال لړو خبریال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
تیره شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکا خیل کمپ امنیتی چارواکو ترمنځ دوه ورځونه روانه جرګه پای ته ورسېده چې د مشرانو په وینا امنیتی چارواکو دوی سره د کمپ کډوالو لخوا ورکړل شوې غوښتنې ومنلې. دوی وویل کمپ انتظامیا به په درې ورځو کې د کمپ کډوالو لس غټې غوښتنې پوره کوي. امنیتی چارواکو سره شویو دغه جرګې یو مشر پیرکل شاه مشال ریډیو ته وویل
منځای د کوم د پوره ډېره لویه یوه د درد خبره وه. او د شمالي وزیرستان چې کیمت منځای مشرون وي هغه روغلل او د آرمي سره او د پولیټیکلي سره تقریبا دوه ورځې جرګې وشوې. فیصله ده د میش سره دا ومنلې چې ګیټ پاس نه اونسه د بې مسله د بجلۍ مسله د منځای د جرګې چې کیم ډیمانډ و کیمې خبره وی ټوله وسره ومنلې و آینده د پوره وی یو کمیټي جوړېږي چې کوم داسې مسایل رسی.
احمد سعید وای دغه مطالبه با کمپ انتظامیا په درې ورځو کې عملی کوي او د اختر په لسمه ورځ با جرګه بیا ګوري چې دغه لته کډوال مطمئن دي او کنه.
اخر فیصله په دې باندې وشوه چې د ای ډی پی سکیم د بجلی مسله د اوټ پاس مسله د بی مسله د چې کیم گاډی دی د اغه د پر کار پارکینګ د علاج معالجه از کین ک کیم اسپیټل نه دی د اغه فنکشن کولې ولا چې کیم د اعلان وکړو چې په درې ورځې شبه دا ټول مسله باندې عمل شي او چې کیمه کمیټي د اتمزای د جرګې او د کیم ته ای ډی پی په شمول د پولیټیکل انتظامیا په شمول جوړ شي هغه په دغه درې ورځې دا ټول مسله سلو کوي او کچرت دغه مسله لکه څنګه دی د میش سره اعلان کړي حال نشوي بیا به د یت په لسم اورید باندې یورې بیا د کیمپ ای ډی پی زو تمنځي جرګه مرکا کو آینده له عمل به د پربه تشکیلوي.
د شمالي وزیرستان کډوالو ځوانانو مشر شازیب خانوایی امنیتی چارواکو د دوی مشرانو جرګې سره د دوی غوښتنې منلې او کپورانه شوي نو هم هغه خبره ده چې کم به خالی کوي
د مشرونه په واسطه باندې د دوه ورځې نه جرګې لګیاوي د انتظامیه سره چونکه دا انتظامیه ټوله پیرا پیرا خبره سره ومنل کیمې خبره شې داسې کمای زیتای روغللو همیش به انشلا د عید په لسمه ورځ باندې هغه خبره وي کم په میش پغه طریقه سره بیا خالی کوي هغه خبره به میش چونکه انتظامیه دغه کې چې د میش چې مشرونه صاحبونه خبره سره کړو هغه د زر تر زر سر ته ورسوي
جرګې مشرانو دا هم وویل چې بکاخیل کیمپ انخته کې ژوبل شو کسانو ته 50,000 کالدار امنیتی ځواکونو لخوا میلو شوی او نور هر ژوبل شوی کس ته به د سول انتظامیې نه 100,000 او هم ملیټری انتظامیې نه 110,000 کالدار ورکولی شي. دوی وویل وژل شوو کسانو ته به د اتمانځای رواج لاندې معاوضه ورکولی شي چې دغه به د څو ورځو فاتح خوانې نه پس ټاکلی شي. یاد دیوی چې باکا خیل کیمپ ان خطه نه پس کډوال په دې خبره ټینګ ول چې نور په کیمپ کې نه پاتې کیږو. خدا جرګې مشرانو په وینا باکا خیل کیمپ انتظامیه اوس د کډوالو ټولو غوښتنو لا غاړه ایښی ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کتمر مدیر کو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم د شمالي وزیرستان نه د بیکورو کړل شوو خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو عمل روان دی، خو دا کډوال په وار وار د حکومت نه غوښتنه کوي چې د واپسۍ دغه عمل دی تند کړل شي چې خپلو سیمو ته دی ستانه کړي. سیاسي ګوندونه هم د کډوالو د غوښتنو تایید کوي. په دې حق لپاره پیښور کې د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزی د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د عوامي نیشنل پارټۍ غړي او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال رډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو او په خاصه توګه له شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک د ملک او کام دپاره قرباني ورکوي او حکومتونه باید د دوی د ژوند اسانتیاو او بیرته تګ ته پوره پام وکړي.
تاسو ګوري دا دویم روزه چې په دې کمپونو کې دی باندې را دي ګرمای ته قتل په کال چې پردو کورونو کې په دې ټینټونو کې په دې ګرم موسم کې په دې ګرمای کې نو صوبایي حکومت د دې تپوس کې نو مرکزی حکومت د دې تپوس کې دا ډیر لوی عالمی ده. په دې خبر نه پوهیږو چې آیا دا پښتانه چې در پاکستان رهایشیان نه دي، در پاکستان وطنیان نه دي. سل دوی مشکل دی خلکو ته چې پښتانه چې دي دا په مسلسله توګه باندې دا نظر انداز کوي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګون غړی او پخوانی سینیټر غلام علي وایي چې د قبایلي سیمو څخه بې کورشوي اولسته د هغوی د قربانو سره سمې اسانتیاوي نه دي ورکړی شوي او دا چې حکومت باید د شمالي وزیرستان د بې کورشوي خلکو په بیرته تک کې په خپلو بیانونو باندې عمل وکړي.
آرمی چیف صاحب هم بیان ورکړل چې راځي نو بایزت طریقې سره دي نو چې ټول وایي چې بایزت طریقې سره به ځي انکلوډینګ حکومت او آرمی چیف نو بیا ولې دوی ته هغه فیسیلیټي نه ورکړل کیږي؟ ولې دوی دوی نه ځي؟ په دې خبره باندې حکومتي ایوانونو کې سوچ پکار دی. دوی له پکار دار چې دا خلک بایزت طریقې خپل وطن ته لاړ شي، خپل کورونو ته لاړ شي. دې کې ګورم بوډاګان دي، ماشومان دي، خویندې میندې دي، ډېر سخت تکلیفات کې دي.
خود پاکستان مسلم لیگ نون رکن او له شمالي وزیرستان د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر وای چې حکومت د شمالي وزیرستان څخه بې کورشوي خلک زر تر زر خپل کورونو ته بیرته لیږل غواړي او د هغې لپاره هلې ځلې هم کوي.
یہ سلسلہ ان شاء اللہ شریکی جی دیدہ کملہ سلسلہ شریکی جی چیکی مستا کنفرم ہادی 30,900 فیملیز دا دی میرا شادی ویژن دی دا ہو کدا شی پدی کال کے نوی پد کال کے لوند چیکم دے میرا لی ڈویژن دا اگا ہو ان شاء اللہ کوشش دا کی چ پد کول کو ان شاء اللہ پد سپیج مست کے دے میرا لی ڈویژن اخپل اخپل علاقے تا دریمی میز گورنر تا پر ڈے 5,000 فیملیز ویری جی چ پہاڑ اور 15,000 خاندان واپس شری شی او ان شاء اللہ دے ریجن اور سو فیصلہ تے کی جی
کیو شمالی وزیرستان ته د بیکورشوی خلکو د بیرته تګ عمل روان دی نو بلخوا بیکورشوی خلکو په تیزی سره د بیرته تګ عمل پیلولو لپاره سو سو واره احتجاجي مظاهری هم کړی دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پا پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو
مشال لړیو ته تاسو وګورئ. کډمن ودونکو په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا په افغانستان کې خپل حمله ته زور ورکړی او ځینې سیلون کې وای چې په دې رستو کې په افغان پارلمان وسلوالو بریټ سوله هلی لمنځه وړي. د امنیتی او خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبانو د استادو د را رواني ناستي خبر ورکوي. نوموړی وایي چې دغه ملاقات په نږدې راتلونکي کې امکان لري. تفصیل د فرشته جلال زی پر رپورټ کې ورو.
سرتاج عزیز اول پراتلونکو درو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډیر شسی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي په توګه د خبرو د پایل لپاره د زمینه برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغ جوړی د رسمي مذاکرو د پایل لپاره نور اړخونه هم هڅه کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کوم ادارې نوم نه دی اخیستی. مذاکرې شوي او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یوه حده مرسته وکړي، لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل شوي. یوه لیدنه د چین په ارومچی ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم شوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمينه ورته برابروو. هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي، خو که د تیر وار په څیر بیا هم په چین کې وسي، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته قانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبرې لا هغې مرحلې ته نه دي رسیدلې چې د دوام په صورت کې باید د وسلوالو حملې بند شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغیز وکړ، چې که نه وای شوي د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای.
I think Pakistan has taken very very decisive steps to control terrorism.
زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستي دي، چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. کچېری موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره عملیات نه وای پیل کړی، د افغانستان ستونزې به تر دې ډېرې زیاتې وې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستانی وایي
طالبان مستقل نیستن،
طالبان خپلواک نه دی او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پریکړې حق او صلاحیت ورکول کېږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دې ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینې مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکرې رسمن پیلېدل شي.
کله چې موږ تاسو د فرشته جلازه په رپورت کې د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز خبري واوریدي، دا چې د سرګندونو په اړه افغان څېړونکو سوي عبدالحی کاکړ په کابل کې د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی سره مرکه کړې ده او په اثر کې ترې پوښتلی چې آیا د پاکستان له دې خبرې سره اتفاق کوي که ضرب عزب فوجي عملیات نه وي شوي، نو د افغانستان امنیتي وضع به تر اوسني حالت نه لا هم زیاته خرابه وای. نوموړی وای
زه فکر کوم چې دا خبر برعکس ده. پاکستان کله چې په وزیرستان کې جګړه پیل کړه، تیر کال په پرتله د وزیرستان له جګړې نه وروسته جګړه توده کړه، او حتی کېدای شي پاکستان خپل ځینې استخباراتي کسان هم د دغه بهرنیو تهګرو په وجود کې افغانستان ته راستولي.
او خودي کې یو پښتنه یعنی دا هم راځي چې افغانستان خپل پوله دومره نه سي ټینګولای چې دغه جنگیالي چې افغانستان ته اوړي، نو دې کې خو د پاکستان به چارواکي دا وایي چې په دې کې د افغانستان نیمګړتیاوي دي. بیا
لکه شاک نشته چې موږ دولت به دا وایي نه لري چې خپل پوله پر ټینګ کې یو لبل خو نه دغه پوله ډیره معینه نه ده. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان دولت نظر او د افغانان نظر او پوله نه ده، قبایلی سیمه پوله نه ګڼل کیږي. دوی متاسفانه په دې سیمو کې ځای ځای سیمې دي چې هغه اوس د پاکستان تر کنټرول لاندې دي او د پاکستان له طریقه د افغانستان خاورې ته راوړي. زه بهر کوم چې دا یو پلان شوی او ستراتیژیک عمل چې پاکستانیانو او د پاکستان پوځ وکړ، د جګړې باندې تغییر ورکړ، جګړه یې صدر کړه افغانستان.
خو نصر الله ستانکزی صاحب، یعنی تاسو چې کومې خبرې ته اشاره کوئ، هم دغه څه چې کله په افغانستان کې د افغانستان د کرښې بلې غاړې ته، د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته چې کله عملیات کېږي، نو بیا پاکستان وایي چې له هغه ځای چې کوم جنګیالي دي هغه پاکستان ته را ننوځي. دا ستونزه چې شتون لري، نو د دې خو یو حل هم پکار دی. ولې د دې په دې دومره اوږده موده کې د ترګریزې جګړې کې دواړو هیوادونو یو حل نه راوستی؟ آیا ژمنتیا نشته که نیمګړتیاوې ډېرې دي؟
زه فکر کوم چې دواړه ژمنتیا یې د لپاره نشته چې پاکستان د افغانستان پر ضد د هېوادونو د سیمې د هېوادونو پر ضد یو ستراتیژي لري. له بله خوا دغه کپاسیټي او ظرفیت متاسفانه په دواړو هېوادونو کې وجود نه لري چې دغه سیمه سیمه ته اقتصادي، سیاسي او فرهنګي وده ورکړي د پښتنو سیمو ته قبایلو ته تر څو له دې طریقه وکړی شي سیمه کنټرول کړي. په زور دا سیمه نشي کنټرولېږي.
قدرمن اوریدونکو، افغان کارپو نصر الله ستانکزی چې مشال راډیو سره مرکه کوله، په همدې موضوع ته ورته یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان لیکي، په افغانستان کې جګړه په داسې حال کې پیچله بڼه خپلوي چې په دې هیواد کې د ناټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلی دی. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش وسله والې ډلې ترمنځ اختلافات ډېر څرګند دي. احمد شاه زمي د دې مقاله غټي برخې تاسو ته وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي، په افغانستان کې د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د تیرې اونۍ یو مهم خبر و چې په دغه هیواد کې روانه جګړه نوره هم پیچلې کوي. طالبانو داعش ته خبرداری ورکړی و چې په دغه هیواد کې متوازی یاغیتوب رامنځته نه کړي. د طالبانو دوهم مشر مولا اختر محمد منصور د داعش مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایانو او ائتلافي ځواکونو په ضد جګړه باید تر یو بیرغ لاندې وي. له دې لیک څخه یو اندازه دا هم لګېدای شي چې دواړې وسلوالې ډلې اوژه په اوژه د هغو په ضد وجنګیږي چې دوی ورته بریدګر وایي. ورسپانه لیکي، په نظریاتي توګه داعش د سنی فرقې له سلفي مکتب فکر سره اړه لري، خو طالبان بیا د دیوبندي مکتب فکر خاوندان دي. دواړو ډلو په افغانستان کې د یو بل پر ضد جګړې هم کړې دي. د طالبانو له لیکو څخه په داعش کې د ځینو وسلوالو او د هغوی د کمانډانانو ګډون د طالبانو لپاره ستراتیژي خطر جوړېدای شي. بلخوا د داعش غوندې د یو بل اسلامي ډلې په ضد جګړه د طالبانو د هغې ادعا نفي کوي چې ګواکې دوی د افغان حکومت او د هغوی د نړیوالو ائتلافیانو په ضد جنګیږي. د ملا محمد عمر سره د یوې لسیزې تر زیاتې وفاداري وروسته اوس د طالبانو ځینې قمندانان د داعش د مشر البغدادي پر لاس بیعت کوي. ورسپانه لیکي، په داسې حال کې چې له افغانستانه د القاعده ټغر ټول سوی، دغه هیواد د پاکستان مرستې ته اړتیا لري تر څو د داعش د خطر مخه ونیسي. بلخوا د راپورونو سره سم ایران وسلوالو طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي تر څو دوی د داعش په ضد وجنګیږي.
احمد شاه اعظمي چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو، قدمونه اوریدونکو د روانې ګړۍ د نمای تاسو ته آخري رپورټ تاسو پام را ګرځوم چې د دې نمای آخري رپورټ دی. د بلوچستان په کوټه کې قصابان وایي چې په روانه روژې میاشت کې ځلې انتظامی د دوی پر دوکانونو د ګران بیې غوښې خرڅولو په تور چاپی وهلي او د دوی چاپو وهلو وروستو په باندې درنې جرمانی هم لګولې دي. نور تفصیل به د کوټې نه د مشال رادیو خبریال نیاز مساخل په رپورټ کې واورو.
د کوټي ضلع د کسابانو اتحادیې صدر حبیب الرحمن دورانی په وینا ضلع انتظامی دوی د روزې په میاست کې ډیر تنګ کړي دي.
موږ خوښ تاسو د امن امان باندې خپل خلک پرېږدي، خپل عوام دکاندارانو ته پرېږدي چې خپل دکانداري وکړي، خپل کاروبار وکړي. موږ دا خلک مجبور کوي او دغه شی ته چې کاروبار مکو.
د کسابانو اتحادیې یو بل مصر عبدالکریم کاکړ په دغه اړه وویل چې که څه هم دوی د دوو ورځو هړتال ختم کړي دي، خو په خبره احتجاج به په دغه اړه جاری وي.
سرټانو ډیر چاپیر په مړ لګولې او مال ګران دی او چې مال به چاپی به پوله بیا به لیلام کلی پیسې لوټ مار کول. د دې وجه سمج احتجاج جاری دی او جاری ساتو کدا چاپی وول.
بلخوا ځینو ځایي اوسیدونکو په دغه اړه کسابانو ته ګوتی ونیولې. د دوی په خبره کسابانو خپل بادشاهي جوړه کړې ده. یو ځایي کس حساب الدین په دغه اړه وویل،
یاره غوښه والا واقع د ګران خرڅې د اسمان سره خبره کوي. کده مرغي غوښه کده کدا غوایی غوښی کدا بسغی کسابان یې خپل خوشی خرڅی.
آیا واقعي ځلی انتظامی کسابان پروانه روزی میاست کې تنکړی دي او پر کسابان یې بی ځای چاپی وهلی دي؟ دغه پښتنه می د کوټي د نرخونو خصوصي چارواکي یا سپیشل ماجستریټ مخې ته کښېښوله. نوموړی په جواب کې ویل،
زمانوم ببرک خان دی، زه سپیشل ماجستریټ سیټی ام کوټه. دوی پر سرکاري نرخنامې باندې عمل درآمد نه کوي، نو موږ د دوی خلاف کاروای وکړه، سخته کاروای مو وکړه. نه برنا کنو دی په 650 روپے باندې سرکاري ریټ دی، نه دغه کې 650 روپے باندې مټن خرڅوي. نو چې د 650 دغه کې سرکاري ریټ 600 روپے دی، نو چې د 25 روپے نه خرڅ زغ بخم خا د خلاف کاروای کوم کبه نه کوم.
قسم کسبانو پر ممکنه چاپو د بیا هړتال او احتجاج دړکا ورکړی دا، مګر د کوټي ضلعي انتظامی بیا ویلی دی چې دوی به په هیڅ صورت کسابان خپلې خوشی ته نه پرېږدي او پر سرکاري نرخنامې به لازمی عمل درآمد کوي.
وایس اف امریکا دیوبار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
کدمر ودرونکو دا د ډیوا رادیو خبرتیا و خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی وښوې دي. د مازیګر 15 بجې احمد شاه زمينه د خبرونو لنډي زور.
د پاکستان په سین صبح کې د تیرو څلور ورځو راهیسې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې د مرسو کسانو شمیره 800 ته رسیدلې ده. بلخ صوبای حکومت د سین په مرکزی شهر کراچی کې نن د رخصتی اعلان کړی دی چې دا شان زیاتره خلک په کورونو کې پاتې سي. د فاربونو په بکخیل کیمپ کې د امنیتي ځواکونو او کډوالو ترمنځ ترنشتي ورسته په واجرګه کې د کیمپ انتظامیه د کډوالو غوښتنې منلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنی چارو د سلاکار د دریز چې په وزیرستان کې پوځي عملیات د افغانستان امن ته تمام شوی حقیقت نه لري. د دې شورا فرهنګي سلاکار نجیب الله منلی نن مشال راډیو ته وویل چې په وزیرستان کې پوځي عملیات ناکام او د دې لامل سول چې یو شمېر مخالفین افغانستان ته مخه کړي. د خیبر پښتونخوا له سواد سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالی مبارز ملال یوسفزی په نړۍ کې د وړیا تعلیم غوښتنه کړې ده. ملال یوسفزی چې خپل پلار ضیاءالدین یوسفزی هم ورسره و پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سی کې د پارلمان په ودانۍ کیپیټل هیل کې له پارلماني غړو څخه وغوښتل چې د ولسمشر اوباما د میرمن میشل اوباما لخوا د نجونو د تعلیمي مهم له لارې د زده کړو لپاره مالي مرستې زیاتې کړي. فرانس په دې هیواد کې د امریکا سفیر ورغښتي ترڅو د هغو تورونو سپیناوی وکړي چې فرانسوي ولسمشر فرانسوا اولاند د امریکا لخوا د فرانسوي چارواکو جاسوسي د نه منلو وړ ګڼي. ولسمشر اولاند نن تر هغه وروسته د هیواد د امنیتي مشرانو بیړنۍ غونډه رابللې وه چې ویکیلیکس پټ اسناد خپاره کړل چې شي واشنگټن څو کاله د ولسمشر اولاند او د فرانس دوه پخواني ولسمشرانو جاسوسي کول. امریکا خبریدونکو د ازادي اسیا راډیو نن ویلي چې اویغوریانو د چین په شنجن ولایت کې د ټرافیکو په یو امنیتي پوسټ کې پر پولیسو د لاسي بمونو او چاکوانو حمله کړې چې لامل یې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې که څه هم د دې هیواد اوسیدونکي د بیلابیلو عقیدو خاوندان دي خو په هیواد کې د نن د یوې کورنۍ په حیث ژوند کوي.
احمد شاه اعظمي چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول زوکر اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړو خبريال سره ظهیر د پاکستان د زینو رسمانو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راوند کړی دي.
نن ایکسپریس روس پانې خپل ادارې د کراچي په صورتحال لیکلې او وایي چې کراچي کې د سخت ګرمۍ او د بجلی د لوډ شیډنګ لوجې یو شمېر خلک مړه شوي دي. د ادارې په وینا چې د دوران سیاستدانان په یو بل تورونه لګوي او یو بل ګرم بولي خو تر اوسه د کراچي غونتې د اهم خار د مسلې حل راونه باسلو کوم چې د فکر وړ خبره ده چې د سمندر په غاړه پروت په دې خار کې د بجلی او ګرمۍ له لاسه په سوونو خلک د مرګ خولې ته ځي. ادارې وړاندې لیکي کله چې دنیا دا ګوري چې یو ایټمی ملک په غټ خار کې د بجلی او ګرمۍ دا حال دی نو څومره به له تعجب سره مخ کیږي. دریا اخر کې لیکي باید چې سیاستوال په دې معاملې باندې سیاست نه کوي او د کراچي د خلکو دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي ځکه چې کراچي د پاکستان تر ټولو غټ معاشي خار دی او د دې متاثر کېدل په معنی د ټول پاکستان متاثر کېدل دي. نو په کار دي چې حکومت او ټول سیاستوال د کراچي د مسلې د حل لپاره یو موټی شي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرق پان خپل ادارې کې لیکي چې حکومت ویلي دي چې پاکستان کې غیر سرکاري تنظیمونه د سکیورټي په وجه باندې په حساس علاقو کې لکار کولو منع کړي دي او په دې علاقو کې فاټا او گلګت بلتستان هم شامل دي. د ادارې په وینا لدی وړاندې حکومت د دینی مدرسو پر رجستریشن او په هغوی د سارنې په ضرورت زور ورکولو او غیر سرکاري ان جی اوز ته یې مکمل اجازت ورکړې وو کوم چې اوس کابو کول دومره اسان کار نه دی ځکه چې زموږ مسلې او وسایل د یو خاص قسم دي چې لکه مونږ ان جی اوز نشو تړلې. اداریا اخر کې لیکي په کار دي چې په داسې صورتحال کې غیر ملکی ان جی اوز ته په بل واسطه توګه د کار کولو اجازه ورکړل شي او داسې طریقه خپل کړی شي چې دغه ان جی اوز مقامی رجستر شو تنظیمونو ته د خیر خیګړې د کارونو لپاره فندونه ورکوي. اداریا اخر کې لیکي په کار دي چې د لړکي حکومت یو کوټلې پالیسی جوړ کړي او هر کار په یو طریقه کوي نو ورسره چې کوم تنظیمونه د خیر خیګړې لپاره کار کوي د هغوی او سلف زایب هم وشي او دا ملک په د غلطو ان جی اوز نه هم خلاص شي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
کله مړو درکو مشال اړې خبرونه ته تاسې غوګې نیویارک ټایمز رسپان لیکي د غربي اتحادیانو په غوښتنه پاکستان د مشروعن لپاره د کارکونکو غیر سرکاري خیریه ادارې سیف د چلډرن د هیواد نه د نه ایستلو فیصله واپس اخستې ده. د هیواد نه د ویستلو فیصله واپس اخستې ده. بلخو فارن پالیسی مجلې د ایران لخوا د افغان طالبانو د تربیت او مرستو د رپورټونو په حق له یو مقاله خبره کړې ده. د دوړو لیکنو مهمه برخه منور شان اورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی چې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو لپاره کارکونکو خیریه ادارې سیو دی چلډرن فعالیتونه محدود کړي شوي او د بندیز لاندې دي، خو حکومت د غربي هیوادونو د فشار له وجې د هیواد نه د یادې ادارې د ایستلو فیصله واپس اخیستې ده. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه واضح نه ده چې د پاکستان حکومت ولې سیو دی چلډرن نومې ادارې خلاف دومره سخت ګامونه پورته کړل. خو داسې ښکاري چې حکومت په دې لړ کې د استخباراتي ادارې ISI له اړخه د خاموش فشار سره مخ وو. ISI د تیرو اوسو کلونو راهیسې د هغه غربي خیریه ادارو په اړه معلومات جمع کوي کوم چې د دوی په نظر د خیر ښېګړې په جامه کې د دې هیواد جاسوسي کوي. ورسپانه لیکي سیو دی چلډرن د هغې راهیسې د یاد ادارې د ټینګې څارنې لاندې راغلی چې په 2011 کال کې ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن په لټون کې په مرسته تورن شو. خو یاده خیریه اداره چې په پاکستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي وایي د ډاکټر شکیل سره هیڅ ډول تعلق نه لري. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په نړیوالو خیریه ادارو د پاکستانی حکومت د بندیزونو تر ټولو زیات بد اثر به د قبایلی سیمو په بې وسه خلکو غورځيږي چې لا د وړاندې نه د بدامنې ځپلي او ورته اوس هم پوره نړیوالې مرستې نه رسیږي چې بیا به یې دغه کمې مرستې هم بندې شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې د ایران لخوا د افغان طالبانو د مرستو او تربیت رپورټونه نوې خبره نه ده، بلکې افغانستان کې ایساف سواکونو په 2001 او 2011 کال کې هم د افغان طالبانو لپاره د ایرانی وسلو مرستې په لار نیولې وي. او په دې اړه د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په ډاګه ویلی وو چې په دومره لوی مقدار کې د ایران نه افغان طالبانو ته د وسلو استول د ایرانی چارواکو د سلانه بغیر ممکن نخکاری. مجله لیکي چې ایران په سیمه کې د امریکا خلاف توازن ساتل غواړي. دا راز د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي تړون مخالفت یې هم په دې سوچ کړی دی او که څه هم ایران د طالبانو بیا واک ته د رسیدلو مخالف دی، خو په افغانستان او سیمه کې د امریکا د موجودګۍ خلاف غواړي چې د وسلوالو طالبانو ځنې مشرانو سره رابطې ولري. د دې پترس کې ایران غواړي چې په مستقبل کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ کومو ممکنه خبرو اترو کې یو څه کردار ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي چې په شام کې د کوردی ځواکونو د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد کامیاب عملیات یو مثال دی چې باید په عراق کې هم د غشان همکاري رامسته شي. په شام کې کوردی ځواکونو د اسلامي دولت وسلوال ډلې مهم مرکز رقعه ته نږدې شوي دي. پر دې موضوع د مشال اړیو د خبر مرکزی سانګ یو رپورت خپور کړی دی چې مهمه برخه یې د یو د میروستو ته وړاندې کوو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې د تیری نه په ورځ په شام کې د اسلامي دولت وسته والی ډلې پر ضد د کوردانو کامیابی مبارزې ته په اشاره سره ویلي دي چې دا په عراق کې له وسله والی ډلې تر ولقي لاندې سیمې بیرته نیولو لپاره غوره مثال دی. کورد ځواکونو په تیر دوه اونیو کې د شام د حکومتي ځواکونو یو فوزی اډه او د ترکی پولیس سره نږدې یو خارګوټی نیولې دي چې له دغه ځایونو څخه اسلامي دولت وسله والی ډلې ته سامانونه ورکول کېدل. کوردان ځواکونو د رقه خار سره نږدې په سیمو خپل قبضه ټینګه کړې ده. رقه د اسلامي دولت وسله والی ډلې مهم مرکز دی. د کورد ځواکونو د رقانه 50 کیلومتره لري یو خارګوټی انسا هم نیولې دي. قسم په دغه سیمو کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد د امریکا هوایی بریدونو او د استخباراتي معلوماتو پر اساس کامیابی کاروایان ترسره شوي دي، خو په نورو سیمو کې دغه وسله والی ډلې پر ضد دغه شان عملیات په نظر ناراضي. په شمالي عراق او شام کې د کورد ځواکونو لاسته راوړنو کې تر ټولو لوی خبره د ځمکني ځواکونو او د امریکا هوایی بریدونو کمپاین ترمنځ همکاري ده. د سپینې ماڼۍ ویان ارنست ویلي دي چې دا د دې خبرې ښکارندویه کوي چې د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد موثره کاروایی لپاره ځمکني همکاري څومره مهمه ده. نوموړي د کوردی ځواکونو لاسته راوړنو په اړه ویلي چې دا د امریکا د هڅو نتیجه ده چې تیر کال یې ترکیه په دې خبره قانع کړې وه چې د عراقي کوردی پېشمرګ جنگیالو ته د جګړې اجازه ورکړي. قسم په شام او شمالي عراق کې کوردان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد متحد دي، خو واشنگتن په نورو سیمو کې د دغه وسلوالې ډلې پر ضد کاروایانو کې چیلنجونه لري. په دغه سیمو کې باید د شیا او سنی عربانو ترمنځ اختلافات ختم کړل شي. د سپینې ماڼۍ ویان وای چې امریکا ژمن دی چې د عراقي ځواکونو صلاحیتونه نور پیاوړي کړي، خو دا یو ګران کار دی. د امریکا د دفاع وزارت او د کوردانو ویان د دې خبرې نه ډډه کړې چې آیا بل هدف یې رخا خار دی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15300، 15300 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
قدرمن اودونکو، د ډیپلوماټ مجلې د هند او پاکستان پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. مجلې لیکي چې د دې ملکونو ترمنځ یو دفاعي تړون پکار دی، خو اوس مجلې دا پوښتنه راپورته کړې چې د دې هیوادونو ترمنځ دفاعي تړون ګټې څه کېدی شي. بوریوال کاکړ د مقالې نورې برخې وړاندې کوي.
دی ډیپلوماټ مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي، اوس وخت راغلی دی چې پاکستان او هند د ځان لپاره یو نوې لار وټاکي. مقاله لیکي پاکستان او هند باید پر یو داسې دفاعي تړون غور وکړي چې د یو بل د ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي ازادۍ ساتنه وکړي. دی ډیپلوماټ مجله لیکي چې کچیرې هند او پاکستان داسې یو تړون ته ورسیږي، نو دا به دواړه هیوادونه د یو نوي قوي راتلونکي پر لور بوځي. د مقالې په لیکنه د داسې یو تړون له اړتیا او ارزښت په داسې صورت کې انکار کېدای سي چې که څوک ورته د کشمیر مسلې له نظره وګوري. مقاله کاږي چې د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي بنیادي ټکی د کشمیر ناهواره سوې مسله ده. ځینې خلک به داسې فکر کوي چې تر څو دا مسله نه وي هواره سوې، تر هغه وخته د پاکستان او هند ترمنځ هسې ښې اړیکې نسي پاتې کېدای، ګنې دفاعي تړون خو لا لرې خبره ده. مقاله لیکي چې که اوسې نو د دې تړون یوه ګټه به دا وي چې هند او پاکستان به پر دې سلا کړي چې د خپل منځي دفاع په چوکاټ کې د یو آزاد او پرامن کشمیر وړاندیز دی. د مقالې په لیکنه دا دفاعي تړون به یو بله ګټه دا ورسوي چې په هند او پاکستان کې به پر وسلو او پوځ غیر ضروري خرڅونه هم راکم کړل سي. دی ډیپلوماټ لیکي د وسلو او پوځونو له بودیجې بچت سوې پیسې به په دواړو هیوادونو کې د اوسیدونکو لسونو د ژوند پر شکولو ولګول سي. د مقالې په لیکنه کچیرې برصغیر په پوځي توګه سره متحد وي، نو بیا دا هم کولای سي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د دایمي څوکۍ غوښتنه وکړي. مقاله زیاتوي چې کچیرې د پاکستان او هند ترمنځ د دفاعي تړون په نړیواله توګه ګټه نه وي، خو په سیمه ایزه توګه به یې خامخا ګټوي. دی ډیپلوماټ مجله لیکي چې د چین او امریکا ترمنځ زیاتېدونکي تاوتریخوالي ته په کتلو هم د هند او پاکستان دا خپل منځي تړون ګټور کېدای سي. د مجلې په لیکنه کچیرې په راتلونکي کې چین او امریکا جګړې ته ورسیږي، نو هم په پوځي توګه سره متحد هند او پاکستان ته به یې لږ زیان رسیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړتیا تاسو غوږی په دې رستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي. چې یوې خوایي افغان امنیتي ځواکونو ته مر روبل اړولي، نو بلې خوا د رپورټونو سره سم د افغان ځواکونو په بریدونو کې هر ورځ ګڼ شمیر وسلوال هم وژل کیږي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو تر شا څه عوامل دي، اما چا زمي دا موضوع په دې رپورټ کې څېړلې ده.
په افغانستان کې د تیرې څمودې راهیسې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو دولتي مقاماتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشتې ده. که څه هم د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې ګڼ شمیر وسلوال وژل کیږي، خو بیا هم د دوی د زیات شمیر له کبله دوی ځینې وخت بریالي سي چې تر څه وخته یو ولسوالي تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا چې په افغانستان کې وسلوالو ولې دومره په زیات شمیر او شدت سره بریدونه پیل کړي. د امنیتي چارو کارپوه او د افغان ملي ځواکونو پخوانی افسر جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمیر وسلوال افغانستان ته راوښتي دي.
پاکستان یو کې دا مدرسې هلته وتړلې، دا یو دویم په وزیرستان کې چې دوی هم دې خپلې شروع کړې، اکثر داخلې دې خواته راغله، اکثر خارجه هم دې خواته راغله، که نور هم دې خواته بل شمال نه اکثر دغه د چچن دغه ازبک دغه د تاجکان چې هلته ناراضي دي له خپلو مرکز سره، هغو دوی هم د دوی سره یو ځای شو، دوی هم څه یو څه د چین دی، هغور هم دوی ته راغله، دا هم د دوی سره یو ځای شو. تمه چې تعداد یې زیات شو.
یو خاطه که په افغانستان کې وسلوالو خپل بریدون ته زور ورکړي، نو بل خو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو خبرې کیږي. که څه هم په دې لړ کې د دواړو لور ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو راپورونه ورکړل سوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د وسلوالو قوت نه دی زیات سوی، خو دوی غواړي چې په جګړې سره په دې خبرو اترو کې برلاسیتوب ترلاسه کړي.
یو ور غیر رسمی ملاقاتونو غو دی شوی دی، خو پاکستان ته فشار اچولې د رسمی ملاقاتونو، نو زما په خیر باندې غیبه کوشش کوي چې ځان مضبوط کړي. او بل خبردار چې دی قوت کې خدا سے سے اضافه ما ته ښکاری نه، باقی د پرډې رسانه خبر دا فرض کړ دی تقریبا 15000 پورې ایشن پورې دی سره نفر موجود وی، نو هغه دا شروع کی چې یو ځای باندې چې کوم وتوي کنه سپیریورټی ایټ دی پوینټ آف ډیسیژن، چې کوم ځای کې دی فیصله کول غواړي، هلته زیات کسان په نورو ځایونو راغلي او حمله وکړي، تاکیدی شي وروسته غزیا پریدي، خو هغه یو خلکو کې نا امیدي او خلکو کې دا اور شي چې یعنی دی ډیر مضبوط شو او دی ولسوالي واغستا یا دی چې کوم نور په پارلمان باندې حمله وکړه.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ د دې هیواد قومي اسمبلی ته تایید کړ چې حکومت تیر میاشت د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استاذ ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابره کړه، او پر اتلونکو درو میاشت کې به په دې لړ کې نور پرمختګ وسی. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه جنرال عتیق الله مرخیل د سولې په خبرو اترو کې د برلاسیتوب د هڅې ترڅنګ د افغانستان د اوسنی حکومت پر کړوړه نیوکه کوي.
اکثر مفکوری په دې باندې دي چې کوم مقام ونی شي، کوم مقام چاته ورکه، کوم مقام څنګه دین استفاده وکړي. دا خبرې باید دې شي چې د دې په مابین کې اختلافات دي، د عمیق اختلافات د حکومت په مابین کې دي، چې د دې اختلافاتو نه مخالف لوري ګټه اخیستې ده، او زیاتره خلک حتی په پیسو هم ده، زیاتره اطراف کې ده ولسوالۍ لاس په لاس کې زیاتره په پیسو هم خرڅېږي. هلته دا اربکیان دي، هلته دغه ټوپک سالاران دي، تنظیمو غړي دي، دا خلک اکثرا دغه جبه هم خرڅوي، دغه خط هم خرڅوي. له بلې خوا دا مسله د قاچاق داسې که معلومه دي چې د هیروینو قاچاق ده په دې مملکت کې، خارجیان دلته لاسونه لري، کمپنیګانې لاسونه لري، مخالفینو ته سلا ورکوي، دغه په مفته په کمپ قیمت باندې اخلي، په بدخشان کې لاجور دي هغه اخلي.
که څه هم افغان ځواکونو د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شلو شاوخوا پوځي عملیات پیل کړي، خو د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو په غبرګون کې بیا هم افغان حکومت دریز لري چې د سولې د خبرو اترو ترڅنګ به د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال لډیو تاسو غوګي د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان سفیر ظاهر اتنین وای په افغانستان کې دا وخت سنه س او زره بهرني وسلوال موجود دي چې په دغه هیواد کې نامنې او بې ثباتۍ خوروي. د دې لیکنې درته نورې برخې فرخنده اصل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د انګریزي څنګه لیکي په افغانستان کې په دې وروستیو کې د طالبانو او نورو وسوالو ډلو لخوا د تشدد پیښې زیاتې شوې دي چې دغه افغانان سخت اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان سفیر ظاهر تانین وایي هیواد یې دا وخت د وسلوالو د یوې بې سارې بڼې اوښتو له بریدونو سره مخامخ دی، چېرته چې تر 2000 پورې بهرني جګړه مار او نورې وسلوالې ډلې شتون لري چې پکې اسلامي دولت ډله هم شامله ده. دغه ډله کوشش کوي په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. ظاهر تانین دا خبرې پرون د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تر هغه قرارداد وړاندې وکړې چې پکې په افغان پارلمان د طالبانو برید په سختو ټکو وغندل شو. ظاهر تانین وویل وسلوال غواړي د هیواد په ټولو ولسوالیو او ولایتونو قبضه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نماینده نیکولس هیسم سیکورټي کونسل ته وویل افغان امنیتي عسکر له هغې وروسته ډیرو مشکلاتو او چیلنجونو تیر شول کله چې دوی ته د خپل هیواد امنیت پوره ذمہواری ورکړل شوه. نیکولس هیسم وویل که څه هم دغه هیواد کې د امنیت مسلې زیاتې شوې دي، خو افغانستان د دغه امنیتي چیلنجونو مقابله کوي او په دغه لړ کې د افغان امنیتي عسکرو قربانۍ د ستاینو وړ دي. ظاهر تانین او نیکولس هیسم دواړو وویل افغانستان ته د بهرنیو وسلوالو د راتګ یوه مهمه وجه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف پوځي عملیات هم دي. د دغه عملیاتو له وجې ځینې وسلوال افغانستان ته واوښتل. ظاهر تنین وایي د دوی د شمیرې تر مخه دا وخت سناسه 2000 بهرني وسلوال په افغانستان کې موجود دي چې پکې ازبکان، چچن، تاجک او پاکستانیان شامل دي. نیکولس هیسم بیا وایي افغانستان د نړۍ یو په لسو غریبو هیوادونو کې دی، چیرته چې وسلوال د ګاونډیو هیوادونو نه راځي او په دغه هیواد کې ناامني او بې ثباتي خوروي. پرون سیکورټي کونسل په یو قرارداد کې په افغان پارلمان د وسوالو طالبانو برید وغاند او دغه د جمهوریت او د قانون د بالادستۍ لپاره یو زیان وګرځوه.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
الو مشال رادیو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 02 0 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او ښایسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
مشال اړو ته تاسې غوږی په مومندو کې د خوراک نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام هغه خلکو ته خوراکي مواد ورکړي چې خپلې لارې کوسي پخې کړې وي، د اوبو لخت او دغه شان اوبو لختي جوړ کړی وي او یا د یاد ادارې لخوا د آفتونو نه د بچکی دو تربیت اخستی وي. په دې اړه نور تفصیل لسیمه د مشال اړوي خبريال شانواز ترک زیره کوي.
نن په محمد جنسی کې د خوراک نړیوال اداري ورلد فود پروګرام لخوا د امریکایي امدادي اداري یو اس ایډ او د پاکستان د حکومت لړخه ورکړل شوی خوراکي شیان تقسیم کړی شو. دغه خوراکونه د خویزو او ځینې د ترغزو د قبیلو سره تړاو لرونکو ته ورکړل شو چې پکې د غنمو وړو، د پخلی تیل او مالګه شامل و. د خوراک د نړیوالې ادارې مرستیال تنظیم حجره نن هغه تنانو ته د خوراکونه ورکړل چې په خپلو کلو کې سړکونه او د اوبو لارې جوړې کړې وي او یا یې دغه شان نور کارونه کړي وو.
زما نوم سردار علي، خویزو خلوډه. نو خپل کوسو کې لاندې سړک په غاړه باندې او د خپل کوسي چې کوم دي کوم کار کړی دی او ډېر ورځې کار وړي راکړه او وړي راکړه چې کار خپلو خرچه را لغوي راکړله.
د کار په بدل کې خوراک اخستونکي یو بل سپینګری وای چې حکومت خود هغوی سره هیڅ رقم مرسته نه کوي، خو هغوی د نړیوالو ادارو منندوی دي چې ورسره داسې رقم مرسته کوي.
رحمان الله، نو خوشاله به کار خپل وکړو، دغه مواد دغه راکړو مطلب
دا کوم ځای نه راځي خبره چې دا چا دي
دا پته مو نه ده. د ولټ پروګرام بنو
د دغه خوراکونو د تقسیم ځای چې چنده غلنې مقرر وو ورته یو شمیر خلک راغلي وو، خو دا په ګڼ شمیر خلکو ته نه و معلومه چې ګنې دا خوراکونه څوک را لیږي. یو تن ارشد خان چې ویلي هغوی د یادې ادارې لخوا د آفتونو نه د بچ کېدو تربیت اخستی، نو همده ته معلومه وه چې دا خوراکونه څوک را لیږي.
د ورلد فوډ پروګرام د پاکستان او د امریکې حکومت مشترکه خپل اجرا پروګرام په ذریعه باندې مونږ ته راکوي، خو هغوی مونږ ډېره مننه کوو چې یاره مونږ سره لکه یو قسم لا مرسته ورکړه او بل مونږ ته داسې مقرر کړل چې مونږ پرې په خپله علاقه کې د خدمت کولو یو قسم لا ذریعه را میسره کړه.
نو په دې خوراکونو کې د شاملو شیانو وزن څومره دی؟ د حجره تنظیم سوشل ارګنایزر نگار حسین وای
دا منګ یو کسکو او لکه یو ټوکن شپ یو ټوکن باندې 80 کی جی وړو ورکو 5 لیټر ټپک تیل ورکو او یو بوجای د مالګ ورکو دا یو کسته ملایږي
همنن د یاد ادارې لخوا د خوراکونو د تقسیم دغه سلسله په انبار بر محمود ایجنسی کې هم روانه ده چې غریب اولس خوشاله او ویلي چې د روژې د میاشتې راشن یا خوراک ورته ورکړی شو. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
مشال ریډیو، تاسو غوږ یې د نن ورځې اخري خبري غړي کې سسبام د اخري رپورت په لور راګرځوم. د بلوچستان صوبای حکومت وای دوی په کوټه کې د شپې پر مهال د رمضان پر نامه د کرکټ اتلولي پیلوي ترسو د پاکستان ولسته دا سرګند کړی چې د کوټي او بلوچستان وګړي سوله خوښونکي او محب وطن پاکستانیان دي. د دې لوبه په پای کې به د موسیقي پروګرامونه هم وي. خدای نور ناصر نور تفصیل سره.
په کوټه کې د صوبای حکومت د لوبو د وزارت چارواکي وایي حکومت د پاکستانی پاوځ او ملیشا ځواکونو په مرسته د ټول پاکستان رمضان ټي 20 په نامه ټورنامنت یا اتلولي پایلوي چې تر روژه ماتي وروسته بیا تر پېښلمې پورې به د لوبې د کوټې په ایوب لوبغالي کې ترسره کیږي. د بلوچستان د لوبو او کلتور وزیر مجیب الرحمن محمد اسنی وایي دغه اتلولیو د پایل غونډه به د روانې میاشتې په 26 نیټه او د پای غونډه به په 4 جولای ترسره کیږي.
صوبائی
حکومت د ملیشا ځواکونو بلوچستان په مرسته د ټول پاکستان ټي 20 بلوچستان رمضان کپ د 2015 د پیلېدو اعلان کوي چې په کې به له ټول پاکستان څخه 40 لوبډلې برخه اخلي. د دغه اتلولیو با قاعده آغاز به په 26 جون د شپې 10 بجې او د پای دستوره به په 4 جولای د شپې 10 بجې په بوکټي کرکټ سټیډیم کې کیږي. د بلوچستان د لوبو او کلتور وزیر مجیب الرحمن زیاتوی د دوی حکومت له لومړی ورځې راهیسه هڅه کړې چې د کوټې او ټولې صوبې وګړو ته په ټینګ امنیت کې داسې پروګرامونه جوړ کړي چې ورسره نور پاکستان ته دا پیغام ورکړي چې د کوټې وګړي سوله خوښونکي دي. لنن درې څلور کاله مخکې به د کوټې بازارونه تر ماښام وروسته بندېدل ځکه چې په خلکو کې به د ناامنۍ ویره وه. لکن موجوده حکومت د پاکستان له پوځ او ملیشا ځواکونو پولیسو او لیویزو سره په ګډه په خلکو کې دا ویره اوس تر ډیره ځایه ختم کړي. د بلوچستان د لوب او کلتور یاد وزیر وایي د رمضان شل اوریزه اتلولیو لپاره یې د پاکستان له بیل بیل لویو ښارونو څخه د اردو او پښتو مشهوره سندرغاړي هم رابللي چې د دې اتلولیو نندارچیان به له کرکټ سره سره له موسیقي پروګرامونو څخه هم خوند واخلي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کواټه.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
کدمن روکو تاسو د مشال رادیو نه رسته خبري خبرونه واوریدله چې د پاشي بوتي را رسیدلی وو. یو سوشي بي پاتې چې پکې احمد شاه زميتا یو ځل بیا بار ورکو چې د خبرونو لنډي سپړان دکړي.
د پاکستان په سین صوبه کې د تیرو څلور ورځو راهیسې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې د مرسو کسانو شمیره 300 رسیدلې ده. بل خو صوبایي حکومت د سین په مرکزی ښار کراچي کې نن د رخصتي اعلان کړی دی چې دا شان زیاتره خلک په کورونو کې پاتې سي. د فاربونو په بکخیل کې د امنیتي ځواکونو او کډوالو ترمنځ تنشرتي وروسته په یو جرګه کې د کیمپ انتظامی د کډوالو غوښتنې منلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د پاکستان ملي امنیت او بهرنیو چارو د سلاکار دا دریز چې په وزیرستان کې پوځي عملیات د افغانستان امن ته شته مام سوي حقیقت نه لري. د دې شورا فرنګي سلاکار نجیب الله منل مشال رډي ټول چې په وزیرستان کې پوځي عملیات ناکام او د دې لامل سول چې یو شمېر مخالفین افغانستان ته مخه کړي. د خیبر پښتونخوا سوال سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوال مبارز ملال یوسفزی په نړۍ کې د وړیا تعلیم غوښتنه کړې ده. ملال یوسفزی چې خپل پلار ضیاءالدین یوسفزی هم ورسره او پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د پارلمان په ودانی کیپیټل هیل کې له پارلماني غړو څخه وغوښتل چې د ولسمشر اوباما د میرمنې میشل اوباما لخوا د نجونو د تعلیمي مهم له لارې د زده کړو لپاره مالي مرستې زیاتې کړي. فرانس په دې هیواد کې د امریکا سفیر ورغوښتي ترڅو د هغو تورونو سپیناوی وکړي چې فرانسوي ولسمشر فرانسوا اولاند د امریکا لخوا د فرانسوي چارواکو جاسوسي د نه منلو وړ ګڼي. ولسمشر اولاند نن تر هغه وروسته د هیواد امنیتي مشرانو بیړنۍ غونډه رابللې وه چې ویکیلیکس پټ اسناد خپاره کړل چې ښایي واشنگټن څو کاله د ولسمشر اولاند او د فرانس د دوو پخواني ولسمشرانو جاسوسي کول. امریکا خبریدونکو د آزادی آسیا راډیو نن ویلي چې اوغوریانو د چین په شنجن ولایت کې د ټرافیکو په یوه امنیتي پوسته کې پر پولیسو د لاسي بمونو او چاکوانو حمله کړې چې له امله لږ تر لږ 13 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي چې که څه هم د دې هیواد اوسیدونکي د بېلابېلو عقیدو خاوندان وي خو په هیواد کې د نن د یوې کورنۍ په حیث ژوند کوي.
هم دې سره قدرمن اوریدونکو د مشال لاډیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو. خپل کوربه ګلایاز د خبرونو ویونکي امشا زمي تکنیکی همکار جاناتن له تاسو اجازه غواړو سبا بیا هم د مشال لاډیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچري تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا راډیو خبرونه به واوري. خما خام ولري او خوشاله و آباد اوسئ.